په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، ساج ملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو نه خبرو چې چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به په ځینو سیمو کې پایل کړي. نور رپورټونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای جمهور رئیس غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني سانډرز د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمول لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې په ارګ کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشرې سره د خبرو پر مهال کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې ښه والی راغلی خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پولیس خپل ریښتینې ساتونکي وګڼي نور کار هم باید وشي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د پیښاتیر مخام رامسته شوي. نوموړي وویل چې وژل شوي دواړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ د همغږي او د دندو د ویش هغه طرحه تایید کړې چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې و. له ارګ څخه په یو اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د دې طرحې په جدي عملي کولو ټینګار کړی. د غرض ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نشي کولای چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دیرشو هیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شو. د دې ائتلاف هدف په سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکې کې ویلي چې هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren.
Kuwait ta khalij ta hamkari shura pa zangre da wala Saudi Arabistan sara da daish pawran de jagra ki la khpul urun sara oja pa oja walardai. Muj khashu aw da de wartia la ruchi da khpul asasi qanun pa chaukat ki haga chi arin de tar sara kdo.
Kuwait aw da khalij yow shmir nur he waduna de islami dawlat dali ya daish pawran de jagra ki da America pa mashai itlaf sara ham la 2013 miladi kal rahisi mrasa kawi. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغې هواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکي حاصل ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریه حکومتي ځواکونه د روسیې هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځنې پناځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریه د سولې خبرې وځنډېدې. دغه خبرې تیرونې په ژنیو کې کیدونکې وي. کاري د سېشنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونه د دې سبب شوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانېږي چې د مذاکراتو لپاره راټول شي او جدي خبرې اترې وشي. ټاکل شوی چې جان کاري نن نن په منشن کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي مسکو د سوریه د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوی وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت لري. په دې سیمه کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریې حکومت هڅه کوي تر څو د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو څخه واخلي. او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني ساندرز د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. وروسته له هغې چې په سیمه ییز وخت ماښام 8 بجې رای ورکول بند شول، لومړني نتایج ښایي چې ډونالد ترامپ په 34 رایې ګټلې دي چې تر خپلو نورو جمهوري غوښتونکو سیالانو مخکې دی. ساندرز چې یو سوسیالیست دی د نیو همشیر ایالت کې په 50 رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن چې دغلته د دیموکراتانو په 76 رایې ګټلې، د مقدماتي انتخاباتو په دې پړاو کې خپله ماتې منلې ده، خو د دې کمپاین ټینګار کوي چې دیموکراتانو کاندید راتلونکې میاشت د جنوبي کارولینا او نیوادا په سیر ایالتونو کې تر مقدماتي انتخاباتو وروسته معلومېدلی شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل چې ناجیا صافی درته وړاندې کړل. قدرمن دوستانو د دې خبرونې په پاتې برخه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري په ځینو نامنو ولسوالیو کې په تیر بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دی خبره وچی. د بغلان والی وایي کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات په وروستي پړاو کې دي، خو دوام لري. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو شمیر غړو مدني فعالانو په یو غونډه کې وویل چې افغان حکومت په داخل کې ځینو ستونزو د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي. همدارنګه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په هیلو او شتو ستونزو یو تفصیلي رپورټ هم لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. کور کلی او د ګولې اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې په ځینو ناامنه ولسوالیو کې په تیر بیا د مرکز لشکرګاه په خواوشا او سیمو کې نوي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا اصل عملیات به د خو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې خېل استر وړنې ولري. فریبا ساحر په دې اړه رپورت لري.
د هلمند امنیتی چارواکو پرون د وی امنیتی غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجې او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتی وضعیت تر غور وروسته پټیلې چې په دغو سیمو کې نوې عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتی چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ شوی، خو د نوې عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قماندان اسمت الله دولت سی ازادي رادیو ته ویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوې تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو پر رسیدو سره او هم په خپل د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکی او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولای سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی دی او پلان مو منظور شوی دی. وستاده هتاتخ مرحله شروع کی دار وار نسبت و پخواته تفاوت داده چې دار وار موږ مادي تخنیکی او تسلیحاتي امکانات پر خوانه ډیر شوي او پرسونل مو علي تعلیمات لري او پښه روحیه ودې ته جوړه وي چې د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
شغلی دولتي د دغه عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ د ولایت تازه دمي سرتیری او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځای ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته غسي چې لازم و پاملرنه نه ده سوي. عبدالحی خونزاده ازادي رادیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنی او ډېرې دوه یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همدارس په اوسنۍ شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمی بولي.
حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولای شي چې د همانګیز مر د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګ کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بشک وسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې وسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي ادارې چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرول ولا د دې کنټرول څخه د حالت وصلې دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړی. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشن بي پورس د ویلامي په خبرولو سره ویل چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشوري ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجه په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی دی. ویل کیږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
بلخوا د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلی د زیاتیدو په حال کې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل کې او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل. ټاکل شوی چې دا ټول لوري د دې میاشتې په 23مه بیا په کابل کې سره کینی او د سولې د خبرو د رسمي پایل پاړه وغږیږي. د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اول دور تیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو. خو اوس د خبرو اترو د بیا پایل لپاره هڅې په کوم لوري روان دي؟ دا هغه مسله ده چې د فرشتې جلال سي په یو ریپورت کې څرګندل شوی.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازي توپ لا هم نه لیدل کیږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 23مه په دې خبرو کې ګډون وکړي. ایا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلو ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زماده نظر دغه مقدماتي جلسات یو تبند د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابر یو د خاطر باندې چې اوس زلار نقشه اجنډا نشته دي نو کوم طالبان دعوه ورکول کیږي نو تبند خبرې لپاره اصلا مطلب نشته دي. موږ هیله مند چې په دغه درې سلو مدشونو کې په ټولې اجنډا برابر شي چې پاره کې د قضیه ټول اطراف له شرکت کې بعد ده هغه مهمه صاحب تحقیقي ځکه کوم دا مقدمات دي باندې چې طالبان یا د سولې عالی شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقصان نه بورمه په اساس کې اساسي مسایل کې کار دا شو کیږي دا په دې صورت ټول حاضر یا ځکه نه اطراف ته حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې واري سره غږیدلی او څلورمه غونډه یې په کابل کې کیږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسی خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره د وی اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څوډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای شي. په ورستی وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ خونړیو حمله او وسلوالو نشته د دغه کسانو د ریس پیوړې کړي چې غواړي د جګړې لاري برای عمومي. فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پیش کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پایل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان او اسلامي تحریک ولو کې څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د یو ترمنځ د روغ جوړې خبرې روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چېرته د واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوستونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، ځکه چې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به پدې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسله والې ډلې هر څومره چې وي هغه باید مذاکراتو میز ته په یو شکل او شکل باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او وڅېړل شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې و ممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غشتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونې په لیکنه کته هم افغان لوري خپل دا خبره ورسته ماته کړ، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټول ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو یا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملی ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو اربیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو اربیا به ولسی خلک ګرانه بیا پرې کوي.
موږ باید د سولې اصول رامنځته کړو، لکه د بند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د یو بیا اغه ناخوالی او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسی خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په ډېر نهایی پریکړه نه رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي که د مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزی حل کړه او نه جمهور رئیس غنی، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه ازادي رادیو نوري اخوا په خوست کې د سولې د شورا یو شمېر غړي همدارنګه مدني فعالان دوی وغونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې یو شمېر له دوی څخه ویل چې په حکومت کې د نن ځینې ستونزې د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه دي. دوی د جګړې پر خېلو خواو غږ وکړ چې د هر ډول شرطونو پرته په اول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره حاضر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو نو لمخامه خبرو پرته په دې هواد کې ژر سوله نشیرات لای. د خوست د سولې شورا رئیس مولوی حنیف شاه حسینی یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې وشمستونز د دې لامل شوی چې سوله زندنی شي او واستوال سولې ته زړه خنه کی.
حکومت شتا، اساسي قانون شتا، وزیر شتا، رئیس جمهور شتا، هر څه شتا، خسور هتلیان نشتا. په وطن کې ظلم وی، په وطن کې غصب وی، په وطن کې په بدشي جوړ نه وی، شمال جنوب وی سرخه ولد لایشی.
قومی مشر سخی جان سرحدی ولچه په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه هم رګټوره نه تمامیږي څومره چې هغې ته هیلي وي. د دې جګړې لښکېرو غاړو وغوښتل چې یو بل سره د مخامخ کینی گذشتې وکړي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به په پسا سره پیوو، ګټې به سره شریکوو، زولونه به شوته تریو، لاسې به یې موږ سولرسي. خو دا به ولرسي چې موږ نه د بهرني شوته شي، دا مو پرېږدي او دا به ولرسي چې موږ په پسا سره وپیږو.
د سیمینار د کوربنو په استازیتوب روان نورزی وویل چې
موږ د نړۍ د لرغوني جغرافیې د یوې برخې په توګه د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بالاخره له دې بدمرغه او فلکتبار حالت څخه راووزو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه د نورو قشرونو د ونډې تر څنګ د ځوانانو او مدني فعالانو پر ونډې بحث، نظر او خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځه ماده ایس پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول.
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني. موږ د غونډې ګډونوال په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې دی د سوله ییز چاپېریال د رامنځته کولو او د جګړمارو د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره درېیمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
فارن پالیسي او ډیپلومات خبرونه له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع څېړلې ده. فارن پالیسي لیکي د دې سربیره چې د سولې د خبرو په اړه یو شمېر مثبتې خبرې کېږي، خو داسې ډاډ نشته چې د طالبانو کوم مشر دي د سولې په راتلونکو خبرو کې چې د فبروري په درویشتمه ترسره کېدونکي دي برخه واخلي. خبرونه وړاندې لیکي د دې سربیره چې د طالبانو د منصورو ډله په قطر کې سیاسي دفتر لري، خو د ده د جګړې قومندانانو د سولې د خبرو لپاره تر اوسه بریدونه نه دي کم کړي او د ده ویان د پګواښ په غونډه کې چې په قطر کې وشوه د طالبانو له هغه دریزه په شان نه شو چې پخوا یې درلود. د طالبانو دغه ویاند د تیر په څیر بیا هم د سولې تر خبرو مخکې شرطونه کېښودل او ټینګار یې وکړ چې ټول بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي او د طالبانو بندیان دې خوشي شي. د فارن پالیسی خبرونې په وینا ملا اختر محمد منصور د طالبانو له شورا څخه هغه دوه تنه ایستلي دي چې د جولای په میاشت کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. خو د خبرونې په وینا بیا هم د طالبانو د مشرتابه په منځ کې ګډوډي شایي د سولې د خبرو چانس زیات کړي. د طالبانو یو شمېر مشران به له دې فرصته استفاده وکړي او په خبرو کې د برخې اخیستو له لارې به نړیوال دوی د طالبانو د استازو په توګه وپیژني. د فارن پالیسی په باور د طالبانو خپل منځي اختلاف په پاکستان ته هم اسانتیا رامنځته کړي چې دوی خبرو ته وهڅوي. خبرونه بیا بل ورته د سولې په خبرو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سیاسي ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې یو شمېر افغانان دا شک لري چې له طالبانو سره سوله به د پاکستان د ګټو په خاطر د افغانستان ګټې تر پښو لاندې کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ډیپلومات مجلې بیا د اجرایي رئیس خبرې راخیستې دي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ په نوې ډیلي کې وویل چې نننی طالبان هغسې یو لاس نه دي لکه کله چې د ملا محمد عمر په وخت کې و. د ډیپلومات مجلې په وینا عبدالله عبدالله په دې باور دی چې چین پر پاکستان اغیز لري او چین په افغانستان کې ستره پانګونه کړې، نو پیکنګ پاکستان هڅوي چې پر طالبانو له خپل اغیز څخه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. ډیپلومات مجله لیکي عبدالله عبدالله چې په افغانستان کې دوهم واکمن سړی دی د سولې خبرو ته هیله مند دی او دی وایي چې له هر هغه هیواد څخه به مرسته وغواړي چې پر طالبانو اغیز لري څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسیدلي. عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کومه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي. په دې اړه له کابل نه د ناجیې صفایي راستولې رپورټ ورو.
سره لدې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستان کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بېرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والي عبدالستار بارز د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بېلابېلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاک شي. افغان ځواکونو ته نور څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپشو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولی وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه لمنځه لاړ نه شي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا د ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم عبدالله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. دا ډېر وخت کېږي چې برق نشته دی ښار کې، بېلابېل ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه ده کړې چې د دغه برق غم وخوري.
از بدترین وضعیتایی که در افغانستان قرار داریم در
له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغه ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوی تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره غږېدلی یا محلي چارواکو سره، هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نشي تلی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 میګا واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته دا مهال د برېښنا شرکت کابل ښاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلي ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره د حکومت له لورې افغان ځوانانو ته د کار د زمینې برابرول مهم بللي. حدیث پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په 2015 کال کې په افغانستان کې د بیا رغونې او کاري فرصتونو په برخه کې خپل ارزیابي له رسنیو سره شریکه کړه. د دې ارزیابۍ له مخې په افغانستان کې د بیکاری ستونزه جدي ده او دغه چارې افغان ځوانان له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی ادارې مسؤل ډیکالاس کی د سه شمې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم په افغانستان کې روانو شخړو د بیا رغونې او کاري فرصتونو مخه ډپ کړي، خو حکومت باید د کاري فرصتونو پر رامنځته کېدو کې ګام پورته کړي.
نور په نړۍ کې له دې سیستم څخه چې د نورو هیوادونو مرسته کوونکو په واسطه د خپل اقتصاد او نورې مهمې چارې سنبال کړي کمه شوې ده. په افغانستان کې حالت څه قسم دی؟ دلته هم وضعیت ښه نه دی. ښاغلی دورانی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر پرې ښه پوهیږي. باید په دې برخه کې مؤثر ګامونه واخیستل شي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغان حکومت نه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویلي و چې د افغان ځوانانو لپاره به په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا 150,000 دولتي پوستونه خالی دي چې د استخدام لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې یادې خبري ناستې ته د افغان حکومت په نمایندګۍ خبرې کولې، په افغانستان کې بیکاري جدي ستونزه وبلله، خو دای هم وویل چې حکومت په دې برخه کې بې غورانه دی.
The total investment by the program and the private
موږ د بیلا بیلو پروګرامونو لالارې هوادوالو ته د کار زمينه برابر کړې چې خو بیلګې په لری پرتو سیمو کې د زراعت په برخه کې ده چې د همدغه پروګرام لالارې مو تقریبا 10,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاری فرصتونه برابر کړې.
افغان حکومت په داسې حال کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو ژمنه کوي چې لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 14 میلیونه آماده کسانو له جملې څخه 5 میلیونه غیر فعال دي او په نورو 5 میلیونو کې 89% په بشپړه توګه بیکاره دي.
دوستانو په همدې سره ورستو لس نیمو بجو ته یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ل ناجیا صافی نورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي دي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني سانډرز د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي، که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیری نشي کولای چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي.
دوستانو اوس هم مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، لاړ به شو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ ورځپاڼې په روانو حالاتو څه وایي؟ اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکا پریکړه کړې چې هلمند ته یو ځل بیا سلګونه نور سرتیری ولیږي. په سر مقاله کې راغلي کڅه هم امریکا له هلمند څخه خپل ټول سرتیری نه دیستي، خو پریکړه یې کړې چې یو ځل بیا سلګونه نور سرتیری هلمند ته ولیږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې امریکایي سرتیری ول هلمند ته ورګرځي او دا چاره به د هلمند پر امنیت څه ډول څوکړي. په سر مقاله کې دغه شان راغلی چې لزګونه زره بهرني ځواکونه تر 10 کلونو زیات په هلمند کې وو، خو هلمند د دوی په حضور کې د وسلوالو طالبانو پیاوړی مرکز وو. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا د بغلان د جګړې حال لیکلی دی. کابل پوسټ په خپل یو مطلب کې د بغلان ولی عبدالستار بارز له قوله لیکلي چې د پولیسو ځانګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي او تمه یې ښودلې چې د دغه ځواکونو په ورتللو سره د بغلان په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې وړاندې لیکلي چې په سلګونه طالب ځواکونه د دغه ولایت په 3 ستراتیژیکو سیمو کې فعالیت لري او 10 ورځې مخکې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا 2 پایې هم نړولې دي. په مطلب کې راغلی چې د بغلان د مرکز پولی خمری په لویدیز کې ډنډ غوري او شمال لویدیز کې ډنډ شهاب الدین له میاشتو مخکې د طالبانو په ولکه کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې امنیتي تهدیدونه ارزولي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړیزلې استایلې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهدیدونو د دفاع کولو په هدف لازمي لارښوونې شوي او د قولي اردوګانو، قمندانیو، کندکونو او پوسټو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي ټینګار شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلي چې د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د هلمند ولایت امنیتي وضعیت ته په پام سره دي د اړوند اورګانونو یو باصلاحیت پلان د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ولېګل شي.
او اوس هم مونیزو پروګرامونو ته راځو. کور کلی وړاندې کېږي، ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسئ.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا خلک کولی شي چې د زلزلې په وخت تر یو حده ځان او کورنۍ له پیښو نه وساتي؟
اول ځل داسې مسکونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې، په انواریو کې او په نورو دغو کې داسې شیان ځوړه نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اړه څه ډول معلومات ورکول ضرور دي؟
ماشومانو ته باید دا وروښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي، ډیر خطر ورته پیښیږي.
نن همدا موضوع چیرو له ما فرشتي مرسل سره وسي. قدرمنه دوستانو، هر انسان په طبیعي لحاظ ته کوي چې ځان د نور له شره وساتي. دا شعر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره لار ډول چاري کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخته کیږو چې همدا ورختای مو له لوی ستونزو او خطرونو سره مخ کولای شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوي او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخته شي چې ځان په زور له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبیعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانېدلی چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کېږي او نه هم دا معلومیږي چې څه وخت چیرې کېږي. خو د زلزلې په وخت د ورختایي په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضرور دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروایۍ له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لږ خورېدلو سره هم لاندې رالویږي.
اولین وزګوره دا شی کور ده او پکای ګور به ځای کې دا میزي کې دا بل په غي کې دا کرو ورځي کې ګولندې دا بي اعتبار ځای کې دي. دا جديدي شي نه شي دلته کې دغه شهر سره واوري لکه کوم شي بي اعتبار ای هغه باندې باور نه لري او دوی بي ځای کې دغه راوړي کې کورګن پر زخمن کېږي. زه دلې په ټیم کې دا میز دا پکا او دا ګور دغه دا خو ځي مثال دی. اوس اول موږ ناشي په موږ راوړي کې نه راوړي دي دستر ګور د ګورو چې دا شي بي اعتبار دي. نو زلزله کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښېدونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي چې الله کړی هغه به کیږي. نورې خبرې له عجی می زمان څخه اورو.
مزکه سره وښو رزل کړپای سو د دیندار وو د دې کلکنان وو د دې په دې تماما مسجد کې 50 نفر نه دی پاتې ټول ووتل. اخر خو د لیکو ادارا وګرځل چې الله د ازل څخه تاله مشته کړی واغ نه په بل کې. نو وز څنګه وز غلم ټول پر مازه ولا دي. یو وخت د نیش وختو انو د نیش خرالو ټول موکي پر دوډي سر ناش نو د کوټه د وتاکې روش سره وښو رزل یو ځاغ وکړ زلزلہ ده. زه ولاړ نسوم چې هغه الله پروردگار کړی و کمل وی مړ به یې کټپی وی ټپی به یې کجوړ وی الله دی جوړی ځای لا فکر دی چې نو زه وس غلم په دی به زه د مرګ خلاصم.
زلزلہ معمولا هغه کورونو ته ډیر توان رسوي چې لخم خټونه جوړ شوی وي. کمال وایي چې دوی د کور دیوالونه درس شوی وسی په پټیو کې خیمه وهلی ترغه کور لسر نه جوړ نکړي نه ورځي ځکه کې چیرې ډیره کم زلزلہ هم وشي کور پر چپکیږي.
تغه ټیم چې دا زلزلې شروع وکړ کورونه ډیر وران سول خلک غورو کې و په دایو څنګه راغله د زلزلہ چې اندازې زیاته زلزلہ و د همځکه سم د سپوره ول د دیوالو سم درزونه وکړه که مغه پټه کې وشي د خیمه درولې ویل کوټونه وتلی و.
د کابل اوسیدونکی امین بیا د خلکو د خبره چې وایي د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای. د هغوی بې پروايي او له خپل ژوند سره لوبې بولي.
همدغه مخکې زلزله چې وسوه کنه مسیان مې او لورګانې مې خپل پامیل مې وس ملوځي خو داسې بې پروا خلک شته. دوی وایي زه څه خدای کړي هغه به کوي خاموشي کوي ولې داسې وکوي. دیوالونه یې نخوري چتونه یې نخوري نو هغه ته دوی ټپې ټپې ګوري چت پې راولویږي. خدای پاک دا میلې د ځان ساتنه فرض ده. له خاطر جان اجرات کوه ځان وباسه امنیت جاته نو داسې خنه دي چې زه خدای کړي هغه به کوي.
د تخار اوسیدونکی زمری بیا په تخار کې د زلزلې کیسه کوي چې ډېر کسان په کې مړه او کورونه یې وران شول.
تخار په ولایت چاب رستاق په ولسوالۍ کې داسې یو تعجب غونته زلزله وه چې یوه ساحه یو کلی په جیګه کې واقع و او ټیټ یو رود و. دغه د زلزلو په حالت حالت دغه منطقه ټوله دا کلی باسته تللی و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې سل یو نیم سل کوره وو چې دغه سل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلي وو او دغه د کلي ساحه په مسافه د 1500 مترو د مځکه د خپل ځای نه حرکت کړی مخ په وړاندې تللی وه. یو خو داسې د تخار غونته واقع چې د هغې مخنیوی نه کېږي، ځکه نه کېږي چې دا په 1500 متري مسافه کې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي، هلته د تیښتې لار هم سره موجوده نه وي. او یو دغه په پیلي حالت کې لکه دا کمې زلزلې چې مونږ په کورو کلي کې سره یینو، دې خو کور نه به وځي یو میدانۍ ته، میدانۍ ته به دې د خاطره وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي. تیښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلېدلې یو انسان وګرځېږي.
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر ویرېږي. د پولي چرخي اوسېدونکی نعیم، د کابل اوسېدونکی امان او د ننګرهار اوسېدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي.
د شپې زلزله سره باندې راغله، له ماشومانو نه سما حرکت راکو، زه بیرته ورته سم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست، دا زنانه ته مې خپل ویل راووزه، دا زنانه وویل ها درخله ماشومان درخله، ما دا دیوال ته تکیه ولې و، دا دیوال داسې را باندې راغی. د ما د آخر ماشوم ده درې کلو ده، ډېر ویل زلزله ده زلزله ده زلزله دا ډېر ده.
یو ناڅاپه د زنګو ناخلی سترګې لګیږي، زنګو سره یا لرګي سره ماشوم په ډېر نازکۍ نو زیاتره داسې واقع شوي دي.
دې زلزلې په دې ماشوم باندې دومره ویره او دومره وهم تاثیر پرې وغورځولو چې کله به د ورځې یو چیشه به غشو یا په کټ کې یو ځای کې به ناست و، معمولي د کټ یو چیشه به وخوځېدلو نو دې به یودم چغې کړلې. ماشومان دې تبن شوخي کوي، هغه کوي که نه، کله به غشو وا لکه چپ شه چې زلزله کېږي، ګوره یودم به ماشوم چپ شول.
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې یو مور ده وایي د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندي ځای بیایي، ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهېږي.
د ما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کي که هر رقمي داسې یو غلمغل جوړ کړمه، خوند باندې مې مڅله ته دا یو راوخله له راوځي، نو داسې جای کې درېږو دیوال نه لرې وسو، باندې اویلۍ ته وځو، باید کوشش وکړو مونږه خپله چې د شیشو نه مثلا لرې وسو، د کور وسایل دي چې څه دروند دي هغوی د هغه نه باید لرې وسو. دا زلزله خپله یو قسم وامت لري. نو
د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي چې په رواني لحاظ خپلو ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي.
اروپایان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو، کوشش وکړو چې خپل ماشومان، خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې، په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې مستره دي، دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو. هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډېر پیدا کړي، اطلاعات ډېر ولري او په څنګ کې د دغې طبیعي پیښو عوامل ورته وښودل سي چې دغه پیښې څنګه کېږي، تر څنګ یې دا ورته وویل سي چې دغه پیښې څومره په کوم ظرفیت کېږي، کوم خطرونه کېدای سي پیدا کړي، او په څنګ کې دا موږ ته ووایي چې کله چې تاسې دغو پیښو سره مخامخ کېدی عاجل څه کوی سئ. ماشومانو ته باید دا ور وښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار سي ډېر خطر ورته پیښېږي، هر څومره چې څوک ډېر وحشت وکړي، ډېر وتریږي، ډېره ویره پیدا کړي، هغه ډېر له خطر لاندې راځي. او هر څومره چې یو څوک په یوه طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډېر په خپل ځان کنټرول وساتي، ډېر آرام اوسي او ډېر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کېږي له غو د لرې اوسي، دی کوی سي چې په ډېره اسانۍ په ډېره آرامۍ د طبیعي پیښې له خطر نه ځان وساتي. مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او ځینو نورو ورته پیښو په وړاندې باید ماشومانو ته دا پوهه ورکړل سي چې دوی باید معمولا کوشش وکړي چې له شیشو او له ځینو نورو خطري وسایلو او جایونو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې له غو نه لرې سي. په دویم قدم کې باید ډېر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوی سي، هر څومره آرامه چې کوی سي، د خطر له جای نه ځان لرې کړي. بل په درېیم قدم کې ورته وویل سي چې په هر څومره آرامۍ، په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت چې کولی سي، ځان په داسې جای کې خوندي کړي، داسې جای کې پټ کړي چې که احیانا کوټه یا منزل یا تعمیر یا دام پرې راولېږي، دی هلته پکې مسؤول سي.
د هلمند اوسېدونکی وحید الله الفات چې په خپله سیمه کې خلکو ته د زلزلې په هکله معلومات ورکوي راته وایي چې کومې چارې مو تر یوه حده له مرګ ژوبلې څخه ساتي.
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کړي چې هلته په دیوالونو کې، په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان ځوړن نه وي چې د هغو د راولېدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولېږي. کیږي ورسته لاغین دوی باید د غلار د وټلو سی کملار لنډه د سیزان له د تعمیر نو باسي له کوټې نه ځانو باسي دا باید دوی مخکنه پلان ځان ته جوړ کی او د پګوت کی خپل تختیدلې ولې ماشومان پریخي وي ځای کی یا مثلا د سنور سی یو د خوب حالت کی وي هغه پریخي وي دا د وټلې په دې وخت کې چرته صحیح عکس العمل و نخي او د سر ورختای نه کار وخت سنو طبيعي خبره ده چې د زیانونو او عطا د ژوند د خطر زیات امکانات سره چې ماشومان په دې کې تلخص په دې پیښه کې چرته تعمیر مستحکم و نه اوسي هغه ساحه صحیح و نه اوسي نو په دې صورت کې باید ورله مخه د دې لپاره هر کورنۍ سي باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلان گذاري وکړي او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېرې زلزلې کیږي یعنی په دې باندې باید خلک نور پوسټ وي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر ورختای نه کار و نه کوي ولې مخکې له مخکې باید آمادګي ورته ولري
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواګوریدونکو سلام مبارک 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 هیواد مو بیا په اداري فساد کې دوام نمره شو دی تا وای نر هیواد چې ټول نړۍ ځان امر کړ خدغه دوام مقام ترې ونه شوي ګټلای د نر بچاندی چې د خپل ګران هیواد لپاره دغه سی لفتخار ډاک مقامونه ګټي آفرین شاباس او بیا هم آفرین په همدې خوشاله کې مو د بیکارانو او بیکاری په چارو کې لمشاور وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده وای وری او عقل ترې زده کړې غلای مشاور وزیر صاحب ک پلان ډول د خپل کارونه او فعالیتونو په حق له معلومات راکړی ان خوشاله بشو
سبا درته وایم نو چې کارونه وای نو زب د دې برخي مشاور وزیر نه ټاکل کیدم معلومه خبره ده چې کارونه درک نه لري
نو څه وخت به د هیواد بیکارانو خورانو ته کار پیدا شي
نه پوهیږم خو زه په همدې لټه کې یم چې لومړی ځان ته کار پیدا کړم او بیا نورو بیکارانو ته
نو څه وخت
دا نو ډیرو څېړنو او خولوتو یې ولو ته اړتیا لري چې لومړی د بیکاری علتونه پیدا شي او بیا د دغو علتونو د لمانځه وړلو لپاره هر اړخیز پلانونه او پروګرامونه جوړ شي
نو دا کار به څوک کوي
دا کار به د ما په مشوره حکومت کوي خو اوس می ټوله توجه دی ته ده چې ځان ته کار پیدا کوم
ته خو هغه د کار لري د بیکاری او بیکارانو په چارو کې د حکومت مشاورې
هو يم
خو ولی څه مشکل لري
ګوره خبره داسې ده چې زیاتره ما غوندي مشاوران تش په نامه مقرر شوی دي چې نه کوم صلاحیت لري او نه هم څوک خبرې ته غوږ دي
نو بیا څه ته ورته ناست یې خو استعفا ورکې
په خوله خو ډیر اسانه خبره ده خو په عمل کې دا ډیر ګران کار دی چې ته په مفت هغه موقف او څوکۍ چې په خوب کې دې هم نه ویلیدلی پرېږده او استعفا ورکړي که دومره اسانه وای نو اوس به د یو وزیر او مشاور هم نه ولیدلی
نو ته وایې چې دلته د موقفونو او څوکیو خبره مطرح ده
نو ته څه وایې چې د کار او خدمت خبره ده همدا اوس زموږ هیواد د اداري فساد او بدوالي له امله په نړۍ کې سویم دی
دویم
پوهیږي چې ولی
د دې لپاره چې ټول د کار او خدمت پر ځای خیانت کوي اختلاس کوي رشوت اخلي کارونه ځنډوي جالي پروژې هوایی تشکیلونه او دفترونه جوړیږي د دې له امله سکل دویم شو کال د وخت په اولیو کڅنګه
به له شکه زه خو ویریږم چې له لومړي مقام سره مډال او کپم را نکړل شي
نو ته حکومت د څه مشوره ورکوي
مشوره مې څوک اوري تر اوسه خو چا غوږ نه دی راتنی ولای او ان چې مسئول مقام را مخامخ کیږم نه
خانو خلکو ته د څه مشوره ده چې باید څه وکړي
د ما مشوره دا ده چې ټول بیکاران دي لاس تر زنې نه کینی او د ابتکار په فکر کې دي شي لکه د موږ خو نه دي ابتکار وکي
تاسو څه ابتکار کړای دی
موږ هم بیکار وو هیڅ کار مون شو موندلای اخر حکومت ته مو مشوره ورکړه چې د کارون د خکېدو په خاطر دی مشاورین مقرر کی او د تجربه کارو خلکو له مشورو دي ګټه واخیستل شي.
مثلا بیکاران څه ډول ابتکار وکړي؟
را دي شي لموږ سره د مشوره وکړي چې سمه لار وروخیو.
نو تاسو ولې مسؤول مراجعو ته مشوره نه ورکوئ؟
مسؤول مراجع پخپله پخپل عقل ماړه دي، د موږ مشورو ته غوږ نه نیسي.
مثلا تاسو به څه مشوره ورکړئ؟
بیا هغه ساعت هغه مسلات.
نو اوس بیکارانو ته د دې خپرونې له لارې مشوره نه ورکوې؟
نه نو شرم دی، آخر د یو غټ مقام مشاور یم، خیر چې مقامي مشورې ته غوږ نه نیسي.
د بیکاری او بیکارانو د مشاور صاحب له بیکاری زړه وچاو ده، خو د ځینو بیا له ډیرو کارونو کی نه منئ نو دا واورئ.
سایله څنګه داسې پریشان ښکاري؟ خیریت خو به وي؟
ورکوه پوښتنه یې مه کوه.
ولې څه خبره ده؟
هغه کار مې ونه شو.
ولې؟
نه پوهېږم، خو ادارې رئیس راته وویل چې د قانون له مخې یو تن دوه ځایه کار نشي کولی.
دوه ځایه؟ بیا تا څه ورته وویل؟
څه به مې ورته ویلي وو، بېرته راغلم تی.
ته نو ولې دومره حریص یې چې درې ځایه کار لرې او په څلورم پسې هم ګرځې؟
له تا یې زده کوم.
نو بیا یې له ما نه د مقررېدو چلونه هم زده کړه.
ته ودرېږه، یو کروز مې ورته پیدا کړی دی.
لکه چې اوس د ادارې رئیس کور ور ورانوې که څنګه؟
کور یې نه ورانوم، واسطه مې ورته پیدا کړې ده. اوس خو خلک واسطې ته کروز وایي.
چې واسطه دې ورته پیدا کړې ده نو بیا یې هېڅ غم مه کوه، داسې وګڼه لکه تیار چې مقرر یې.
ما ویل چې چاته رنګ زیړ نه کوم، ځکه مې کوښښ کاوه چې پرته له واسطې مې کار وشي.
لیونی کېږم، هېڅ کار بې له رنګ زیړي نه کېږي. باور وکړه چې پنځم ځای مقررېدم، ما هم ډېر رنګ زیړ کړ.
پنځم ځای؟
هو، ولې حیران شوې؟
ځکه چې د پنځم ځای نه دې نه وم خبر.
یو ځای په اجرایه ریاست کې کار لرم، بل ځای په جمهوري ریاست کې، بل ځای په پارلمان کې، څلورم ځای ملي اردو کې قراردادي یم، او دا پنځم ځای مې د خاص استازي په دفتر کې کار پیدا کړ.
او والا، ښه ده چې رایاد یې کړه. دغه د خاص استازي په دفتر کې خو زم یو کروز لرم، سبا پې ورغلم.
ته هلته ورسه او زه به په یو شرکت ورشم، پروجیکټ منیجر یې نیولی یم.
چې دی شپږم ځای شي.
او هم ځای مې هم تیار پیدا کړی.
هغه چیرته دی؟
د ولسي جرګې لپاره د یو احتمالي کاندید د کمپایل مسؤول یمه، کار به وروسته پیلېږي. خو ما لکړه همدا اوس په کې ایښې ده، د بیکارۍ بنډارونه به بیا هلته کوو.
کوه کوه دا مزې، پرېږده چې همداسې بېکاره ګرځو.
اوس دیوالی له نتیجې هم خبر شئ.
ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند شوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلا یې وهې، بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا ښار دوی په قواله اخیستی.
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي؟ ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبوره دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې و سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
و چې بیا سر پښې وي او ځان خلاص نه سي کړی.
و ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چیرته د تلاشي پوستې جوړې شوې دي، لارې یې تنګې کړي چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه دې هر موټر ته ګوري نو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوی دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوی دي. دغه پښتون ته دې رشوت خور قضیه هم ځواب نسی ورکولی. ولې داسې کیږي؟ ولې هسې کیږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې
خدای لکه چې لیونی
شو. ولې
خدایه لیونی شو اوس څه وکړم خدایه؟
دا خپرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور نقیب الله لاروی، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کلمنګ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائشتا افغانستانا زما مینے زما زانا خائشتا افغانستانا بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگن شی او کلے شان بدے سرگن شی پخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائشتہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے وہ گنڈے دے ہر پاچی
قافلة بشيد امن وقلوب كيروانا زما مين زما زانا خايستا افغانستانا زبلال خوكا ازانا دملال يا قربانا علم علم شي عرفان شي اوه علم علم شي عرفان شي دخواگي من داستان شي دحكمت لبركاتا داس خلشي ودان شي شي سلور كنج دنياوي ساد پوه ترجمانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا دبلال خوکا آزانا دملالیا قربانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا مامینے زما زانا I stay up on the sky.